بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غویې د میاشتې 18مه د 1446 هجري قمري کال د زیکادې د میاشتې 14مه او د 2015 میلادي کال د مئی د میاشتې 11مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د هندوستان او پاکستان د شخړو استعماري ریښه نومیږي، ورپسې به د ایران او د نړۍ ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي، بیا د رڼا سرچینې پروګرام هم لرو، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوی پروګرام هم درته وړاندې شي. خوګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه او سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو څلورم پړاو نن په عمان کې کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د یورانیمو د پخولو په حق ټینګار لري، او د ایران او د عربستان خارجه وزیرانو د سیمې د حالاتو په حق له خبرې وکړې. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د اسلامي ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو څلورم پړاو نن کیږي. ایران خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی نن له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو اترو د څلورم پړاو له ترسره کېدا سره د ایران د موافقت خبر ورکړ، او ویل د خبرو اترو د پیلیدا د ساعت په هکله د عمان لخوا د غلطیا په تمه یو. هغه پرون په مشهد ښار کې له شهریارا خبری سایټ سره په مرکه کې د ایران او د امریکا د خبرو اترو د څلورم پړاو د ترسره کېدا او عربستان او قطر ته د خپلو سفرونو په هکله جزئیات هم ورکړل. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د خبرو اترو په څلورم پړاو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي دریځونو او د خبرو اترو د جزئیاتو په باره کې وویل، د خبرو اترو وخت او ځای کوربه هیواد عمان ټاکي، او زموږ د عمان دوستانو د نن ورځې په هکله له موږ څخه پوښتنه وکړه او موږ خپل موافق نظر ورته اعلان کړ. هغه زیاته کړه، ظاهرا عمان هیواد له مقابل لوري یعنی امریکا سره هم خبرې کړي دي، او تر دې دمه ټاکل شوې ده چې د ایران او د امریکا ترمنځ غیر مستقیمې خبرې اترې نن په عمان کې وشي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې په خبرو کې زموږ دریځونه اصولي دي او خپل اساس لري، پر دې اساس دغه دریځونه نه بدلیدونکي دي، وویل موږ د هغو اصولو په لاره کې چې پلان شوي دي حرکت کوو، خو د مقابل لوري امریکا لخوا ګډوډ پیغامونه ترلاسه کوو او بیلابیل کسان مختلفې خبرې کوي. عباس عراقچی عربستان او قطر ته د خپل د شنبې ورځې سفرونو په هکله توضیح ورکړ، او ویل عربستان ته زما سفر د هغو مشورو په دوام کې دی چې موږ د سیمې د مسایلو او د هغو غیر مستقیمو خبرو اترو په هکله چې له امریکا سره روانې دي ترسره کوو. د ایران اسلامي جمهوریت د یورانیمو د پخولو په حق ټینګار لري. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران او د عربو د خبرو اترو په غونډه کې په وینا کې ویل ایران د یورانیم د پخولو په شمول اټومي انرژي د سولایز استفادې لپاره په خپل حق ټینګار لري. هغه زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو جوړول او کارول حرام ګڼي او تهران د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون ان پی ټی ژمن غړی دی. خو له دې سره په یو وخت د یورانیم د پخولو په شمول اټومي انرژي د سولایز استفادې لپاره په خپل حق ټینګار کوي. د قطر پلازمینه دوها د روان هجري لمریز کال د غوی د میاشتې له شلمې تر دوه ویشتمې نیټې پورې په روان کال کې د یوې تر ټولې مهمې ډیپلوماټیکې غونډې کوربه ده. د ایران او د عربو هیوادونو د خبرو اترو د کانفرنس څلورم پړاو د پیاوړي اړیکو او د متقابلو ګټو په نوم سره د ایران د خارجي اړیکو د ستراتیژیک شورا او د الجزیرې د مطالعاتو د مرکز لخوا په ګډه ترسره کیږي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د پیاوړي اړیکو او د ګډو ګټو په نوم سره په خپلې وینا کې په دغه غونډې کې ویل ډیر خوشاله یم چې نن د پیاوړي اړیکو او د ګډو ګټو په نوم د ایران او د عربو هیوادونو د خبرو اترو په څلورمې غونډې کې د عربي دنیا او د ایران ترمنځ د تفاهم او تعامل د خکیدا لپاره د سیمې له متفکرانو شخصیتونو سره د نظر د تبادلې او د خبرو اترو لپاره یو فرصت برابر شوی دی. هغوی له شک پرته د تاریخ په اوږدو د ستر اسلامي تمدن په چوکاټ کې د عربي دنیا او د ایران خواړیکو ټولې دنیا او اسلامي تمدن ته ارزښمنې بریاوې ډلې کړې دي، کوم چې همدا اوس ګډ اسلامي میراث ګڼل کیږي او زموږ د فخر سبب هم دی. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی ویل زموږ سیمه چې له تیرو وختونو راسې د بډایه کلتورونو او د لوړو تفکرونو د لرغونو تمدنونو زانګو ده، نن له بل هر وخت څخه زیات متقابلې ملګرتیا او د پیوستون تفاهم ته ضرورت لري. هغه په پای کې ویل کچیرې له امریکا سره د ایران د خبرو اترو هدف اټومي وسلو ته د ایران په نه رسېدا باندې ډاډ ترلاسه کول وي، نو دغه ډاډ شته او یوې موافقې ته رسېدل کاملاً امکان لري. او کچیرې هدف له خپلو حقوقو د ایران محرومول او نورې غیر منطقي او غیر واقعي غوښتنې وي، نو په صراحت سره وایو چې د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅکله د ایران د ویاړمن ملت له هیڅ حقوقو شاتګ ونه کړي. د ایران او د عربستان خارجه وزیرانو د سیمې په اړه خبرې وکړې. ایرنا خبری اژانس د نجد نیوز خبری سایټ په کال راپور ورکړ د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی په جدي کې د سعودي عربستان له خارجه وزیر فیصل بن پرهان سره د دوه اړخیز اړیکو او د سیمې د مسایلو په هکله کتنه او د نظر تبادله وکړه. د ایران او د عربستان خارجه وزیرانو په دغه کتنې کې د دوه اړخیز اړیکو او په بیلابیلو زمینو کې د دغه اړیکو د پیاوړتیا د لارو چارو او دغه راز د سیمې د وروستیو بدلونونو او د هغو په هکله د ترسره شوي کوششونو په باره کې خبرې او د نظر تبادله وکړه. په دغه کتنې کې د سعودي عربستان د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال سعود السعتی، د خارجه وزیر سلاکار محمد الیحیاب او د خارجه وزارت سلاکار منال رضوان هم شتون درلود. د ایران خارجه وزیر وړمه ورځ عربستان او قطر ته د خپلو سفرونو په باره کې ویل عربستان ته سفر د هغو مشورو په دوام کې دی چې موږ یې له امریکا سره پر مستقیمو خبرو اترو او د سیمې د مسایلو په هکله ترسره کوو. هغه ویل موږ له لومړیو څخه په دغو خبرو کې د سیمې هیوادونو ته دایمي اطلاع ورکول او پرله پسې مشورې په نظر کې نیولې دي، ځکه چې د هر ډول احتمالي موافقې پیداره لا ایران اسلامي جمهوریت سره د ګډو ګټو اټومي برخه کې د سیمې د هیوادونو لاندې خنومو لحظاتو سره زیات اړوندوالی لري. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی ویل په هر هغه حال هغه هیوادونه چې یو شمېر اندېښنې لري او ګټې هم شته، پر دې اساس موږ هیوادونه په دوامداره توګه له حالاتو خبرو. هغه ویل زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی چې له هماغه لومړی څخه مو غوره کړی دی او ښه اغېزونه یې لرلي دي. خوشبختانه هیوادونو په دغو خبرو کې ښه ملګرتیا هم کړې ده. له ایران څخه روسیې ته د توغندیو د استولو خبر د خندا وړ دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ روسیې ته د فتح او توغندیو د استولو په باره کې د رویټرز خبری اژانس ادعا ته په ځواب کې دغه ادعا د خندا وړ وبلله. په ملګرو ملتونو کې د ایران نمایندګۍ زیاته کړه رویټرز خبری اژانس دغه ادعا د خندا وړ ده او زیاته کړه د خوشینۍ خبره ده چې رویټرز خبری اژانس هماغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد بې اساسه تړونو په خپرولو کې په خپل کړچار ټینګار کوي. د ایران اسلامي جمهوریت په ځانونو ویلي چې د اوکراین د شخړې د زر تر زره د ختمېدا غوښتونکی دی او تهران له هیڅ لوري سره پوځي مرسته نه ده کړې، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه بیا بیا په ایران اسلامي جمهوریت باندې چاټي او له دروغو ډک تورونه لګوي. پاکستان له هندوستان سره په دقیق ډول اوربند اجرا کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، پاکستان د اوربند خلاف ورزي په باره کې د هندوستان دریس ته په غبرګون کې د نوې ډلی ځواکونه په کار ډنګاونې تورن کړل او وی ویل اسلام آباد د اوربند دقیق اجرا کولو ته ژمن دی او په سیمه کې ډیر ځواکونه باید زغم وښيي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان شبکت علی خان د یوې بیانې په خپرولو سره وویل چې اسلام آباد همغه راز له هندوستان سره د اوربند چې پرون اعلان شوی دقیق اجرا کولو ته ژمن دی. شبکت علی خان دغه را د هندوستان ځواکونه په ځینو سیمو کې د اوربند په خلاف پرزه کولو تورن کړل او زیاته کړه د پاکستان ځواکونه په مسؤلیت منلو او زغم خودلو سره له حالاتو سره چلند کوي. دغه راز د هندوستان د خارجه وزارت مرستیال هم خپل ګاونډی هیواد پاکستان د اوربند په بیا بیا خلاف پرزه کولو تورن کړ او خبرداری ورکړ چې د هندوستان ځواکونه د پاکستان دغو اقداماتو ته متناسب ځواب ورکوي. هغوی ویل موږ له پاکستان څخه غواړو چې د اوربند د خلاف پرزه د ختمولو په دغه حالت د غور کولو لپاره مناسب اقدام ترسره کړي. په یو بل باندې د توغندیو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په چوکاټ کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ له پنځو ورځو سختو جنګونو وروسته بالاخره دغه دوه هیوادونه پرون د اوربند په سمدستي او کامل ډول د اجرا کولو لپاره موافقې ته ورسېدل. په داسې حال کې چې د هندوستان پوځ وایي چې نوې ډلی په پاکستان کې ډیر د ترهګرو ډلو مرکزونه تساق گزار وکړي، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه سی بیا ټینګار کړی چې پاکستان کې د ترهګرو ډلو په مرکزونو باندې د حملو کولو په باره کې د نوی ډیلی دا بیا اساس او د دنیا د عمومي افکارو د منحرفولو لپاره دی. هندوستان وایي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په مرید کې سیمه کې د نوی ډیلی په بریدونو کې د لشکرې طیبه ډلې د مشر مسعود اصغر د کورنۍ لسغړي او دغه را د هغه څلور مهم ملګري هم وژل شوي دي. هند او پاکستان یو بل له اوربنده په سر غړونه تورنوي. زمون خبر یال راپور کړه، هندوستان او پاکستان یو بل پر تور لګولې چې د اوربند له اعلان شوي څو ساعت وروسته یې ترې سرغړونې کړې دي. دواړه هیوادونو له څو ورځنیو بریدونو وروسته د اوربند په هوکړې سلام مشوره شول. وروسته له هغه چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې د 14 غږونه واورېدل شول، د هند د بهرنیو چارو وزیر وکرم مصری وویل زموږ ترمنځ چې کومه هوکړه شوې پرله پسې تیسره غړونې شوې دي. له دې لږ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل هیواد یې د اوربند رښتینې پلي کولو ته ژمن دی، که څه هم هند په ځینو سیمو کې سره غړونې کړې دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تیرو څو ورځو نښتې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو جدي نښتې ګڼل کېږي. د پاکستان لومړی وزیر نن د مننې ورځ اعلان کړه. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف نن د تشکر ورځ اعلان کړه چې د هندوستان پر ضد بریالي پوځي عملیات ولمنځي. هغه زیاته کړه پاکستان به نن د یوم تشکر یعنی د مننې ورځ ولمنځي، ځکه چې پاکستان هندوستان ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی او د هندوستان پر ضد د پاکستان د بنیان المرسوس عملیات هم بریالي و. د مننې ورځ به د خدای پاک د تشکر او دغه را د وسلوالو ځواکونو د ښې روحي او د ټول ملت د وحدت د ستایلو لپاره ولمنځل شي. کابل کې د چین د پاکستان او د افغانستان غونډه وشوه. زمون خبریال راپور کړی، په کابل کې د پاکستان د چین او د افغانستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو اترو لومړنی پړاو وشو. په دغه غونډه کې د اقتصادي او د امنیتي مرستې او په سیمه کې د امنیت په هکله موافقه وشوه او د اروپا ځینې لوړو دوه چارواکو د اوکراین له ولسمشر سره کتنه وکړه. په سور میدان کې د بریالیتوب د رسمي ګوزشت یعنی پوځي پریډ کې لاخپلو متحدانو د روسیې د ولسمشر پوتین د قرباتوب له یوې ورځې وروسته د انګلستان د فرانسې د جرمني او د پولنډ مشران له اوکراین سره د وحدت د خودلو په نښه پرون اوکراین ته ورسېدل او هلته یې له ولسمشر زیلینسکي سره کتنه او خبرې وکړې. خبرونه ختم شول. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران گران ریڈیو عزت من اوریدن کو اوس بو یو سیاسی تبصرہ در تروڑاں دی کو چے دے ہندوستان او پاکستان د شخړی استعماری جرڑی نومیگی د ہندوستان او پاکستان ترمن شخړه د اوګدې مودې راسی د جنوبی اسیا یو پیچلی او دوامدار شخړه ده چې جرړې د برېټانیا استعماری دورې ته ورګرځي او د برېټانیا د پخوانی استعماری ځواک په توګه د دې شخړې د جوړولو دوام ورکولو کې رول لرلې. برېټانیا د هند په کوچنۍ وچې یعنی برصغیر کې د استعماری ځواک په توګه د خپلو تاریخي پریکړو، اقتصادي پالیسیو او محاصرو اقداماتو له لارې د دې شخړې د جوړولو او دوام ورکولو کې مهم رول لوبولې او د خپل استعماری دورې پر مهال داسې پریکړې وکړې چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د دوامدار شخړو لامل شوې دي. د هند او پاکستان ترمنځ تاریخي شخړه د هند شبکري یعنی برصغیر په استعماری تاریخ او په 1940 میلادی کال کې د هغې په ویش پورې اړه لري. په 1940 میلادی کال کې د برېټانیا لخوا له هند څخه د وتلو له پریکړې وروسته چې البته د مهاتما ګاندي او د محمد علي جناح په مشرۍ د کلونو استعمار ضد مبارزې وروسته ترسره شوه، د هندوستان او پاکستان د دوو خپلواکه هیوادونو د جوړېدا بهیر پیل شو چې د نن ورځې د ډیرو شخړو په تیره بیا د کشمیر پر سر بنسټ کې خود هندوستان د استعماري خطونو پر بنسټ په دوو خپلواکه هیوادونو هند د هندوانو په اکثریت او پاکستان د مسلمانانو په اکثریت وویشل شو. د ریډ کلیف خط له لارې د سرحدونو ترسیم پرته له دې چې جغرافیایي او کلتوري واقعیتونه په پام کې ونیول شي د پراخو تاوتریخوالو او د میلیونونو کسانو د بیکورۍ لامل هم شو. په 1945 میلادي کال کې د برېټانیا حکومت د هغه وخت د لومړي وزیر کلیمنټ اټلی په مشرۍ پریکړه وکړه چې د هندوستان استعمار پای ته ورسوي. د دې بهیر د مدیریت لپاره لارډ لوی ماونټ بیټن د 1948 میلادي کال په فروری میاشت کې د هندوستان د وروستي نایب السلطنه په توګه وټاکل شو. ماونټ بیټن چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د پوځي قومندان په توګه دنده ترسره کړې وه، دغه دنده درلودله چې تر 1948 میلادي کال د جون پورې د هند خپلواکۍ ترلاسه کړي، خو هغې دې پایلې ته ورسېده چې د هند ملي کانګرس او د مسلم لیگ د مسلمانانو اتحادیې ترمنځ اختلافات حل کېدونکي نه دي او برصغیر باید وویشل شي. د مسلم لیگ مشر محمد علي جناح د دوو ملتونو د نظریې له مخې استدلال وکړ چې هندوان او مسلمانان په یوه هیواد کې ژوند نشي کولی او پاکستان یې د مسلمانانو د خپلواکه هیواد په توګه جوړ کړ. ماونټ بیټن یو پلان وړاندې کړ چې د ماونټ بیټن پلان په نوم یادیږي. د دغه پلان له مخې برصغیر په دوو خپلواکه هیوادونو وویشل شو، هند د هندوانو په اکثریت او پاکستان د مسلمانانو په اکثریت. پاکستان له دوو برخو جوړ، لویدیځ پاکستان، نننی پاکستان او ختیځ پاکستان یعنی نننی بنګلادیش. دا پلان د 1948 میلادي کال په جون میاشت کې تصویب شو او د 1948 میلادي کال د اګست د میاشتې 15 د خپلواکۍ نیټه وټاکل شوه. دا پریکړه په بریر سوه شوه او دقیق پلان جوړولو لپاره کافي وخت نه و.
روت پانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د ایران له ورسپانو څخه پیلوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ایران او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیم مذاکراتو له وروستي پړاو له ځنډېدو وروسته د هغه د ځنډ د دلیل پاکله مختلف راپورونه او تحلیلونه خپاره سوي دي. د تهران چاپ جوان ورسپانه هم دې مسلې ته په اشاره سره د ایران د خارجه وزیر سید عباس رقچی خبرې راخیستې دي. ورسپانه لیکي چې د ایران خارجه وزیر چې مشهد ته د حضرت امام رضا علیه السلام زیارت ته ورغلی و، خبریالانو ته د مذاکراتو د وروستي بدلونونو او په دې هکله د امریکایي چارواکو د زید او نقیز خبرو پاکله معلومات ورکړ. عراقچی وویل چې د مذاکراتو د راتلونکي پړاو پاکله موږ منځګړي لوري یعنی عمان ته د ګډون لپاره مثبت ځواب ورکړی دی او هغوی له امریکایانو سره هم خبرې کړي دي او ټاکل سوې ده چې د یک شنبې په ورځ غونډه وسي. د جوان له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر یادونه کړې ده چې مذاکرات مخته روان دی خو د سلام مشورو لپاره وخت ته ضرورت دی، ځکه چې هر څومره مذاکرات مخته ځي هغومره په جزئیاتو باندې بحثونه زیاتیږي. عراقچی ویلي دي چې په مذاکراتو کې زموږ اصولي دریځ څرګند دی، په دې خاطر زموږ دریځ نه بدلیدونکی دی، خو مقابل لوري یعنی امریکا کې مختلفو کسانو مختلفې او ضد و نقیضې خبرې مطرحوي، نو دا چلولونه هم کیدای سي. په دې خاطر هم کیدای شي چې د ټرمپ حکومت لا هم خپل اصولي دریځونه ټاکلي نه دي. د ایران خارجه وزیر ویلي چې موږ د مختلفو خبرو پروا نه کوو او په خپل اصولي دریځ باندې ولاړ یو او په دې بنیاد مخته ځو. د ورسپانې له راپور سره سم عراقچی ټاکل سوې ده چې عربستان، سعودي او قطر ته هم لاړ سي تر څو له امریکا سره د ایټمي مذاکراتو په هکله د سیمې له هیوادونو سره سلام مشورې وکړي او هغوی ته معلومات ورکړي. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا بیګا شپه په پاکستان باندې د هندوستان د بیا ځلي حملې خبر ورکړی او لیکلي دي چې بیګا شپه یو ځلی بیا هندوستان د پاکستان په راولپنډۍ کې د نورخان په هوایي اډې، په پنجاب کې مرید او شورکوټ، کراچی کې هوایی میدان او پېښور کې هم یو ځای په نښه کړی دی. جوان لیکي چې اوس په جنوبي آسیا کې د دوو ایټمي ګاونډیو ترمنځ ټینشنونه زیات سوي دي. د ورسپانې له راپور سره سم پاکستان هم د هند د دوهمې حملې په ځواب کې د هند په خلاف د بنیان مرصوص عملیات اعلان کړی دی چې او د هندوستان په دریو هوایی اډو باندې توغندوي بریدونه ترسره کړي دي.
دغه ورسپانه بیا د ترامپ له لوري د فارس خلیج د نامه د بدلیدو د ګنګوسې په غبرګون کې و تحلیلي راپور وړاندې کړی او لیکلی دی چې فارس خلیج سره کرخه ده او ایران باید د ترامپ تر بخښنې غوښتلو پورې له امریکا سره خپلې غیر مستقیمې خبرې اترې بندې کړي. کیهان لیکي په داشان حالاتو کې چې امریکا په پوره بې شرمۍ سره د ایران د ولس د هویت پر خلاف د مختلفو ګواښونو په مخته بیولو سره د مذاکراتو دوام بې معنا ده، ځکه چې فارس خلیج د ایران د ولس سره کرخه ده او دې سره لوبه د هر ډول خبرو اترو لپاره د لارو د بندولو معنا ورکوي. ورسپانه زیاتوي چې ترامپ او د امریکا نیو محافظه کارانو په غرضي توګه له زیات فشار سره مهاله د هویتي مسایلو له لارې غواړي ایران په مذاکراتو کې تسلیمي دو ته مجبوره کړي. ورسپانه په دوام کې بیا له بریټ بارد نیوز سره د ترامپ د استازي ویچکاف خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلی دی چې که ایران مذاکرات له ځنډ سره مخ کړي او تیروتنه وکړي لکه څنګه چې ترامپ ویلی دی له ډېرې بدې پایلې سره به مخامخ شي. کیهان دې خبرو ته په اشاره سره زیاتوي چې دا د هغه دریځ ښودنه کوي چې امریکا د کلونو لپاره د ایران د ولس پر ضد غوره کړی دی، یعنی د زور پر ژبه مذاکرات. جالبه دا ده چې د ویټکاف له خبرداری سره مهاله د امریکا د خزانه داری وزارت هم په ایران د نیو بندیزونو اعلان کړی دی. ورسپانه وړاندې دا نتیجه اخلي چې امریکا له ایران سره په مذاکراتو کې رښتونی نه ده، بلکې یوازې د مذاکراتو په پوشش کې د سپکاوي او د تسلیمولو په لټه کې ده. کیهان په یو بل مطلب کې بیا دا پوښتنه مطرح کړې ده چې ولې امریکا د یمن په وړاندې ماته ومنله. ورسپانه د دې پوښتنې ځواب د یمن د انصار الله غورځنګ د مشر سید عبدالملک الحوثی په خبرو کې لټوي او لیکي چې د الحوثی په وینا امریکا او اسرائیل رژیم غوښتل چې په وحشیانه بریدونو سره د یمن مخه ونیسي او په اسرائیل او سور سمندر کې عملیاتونه شنډ کړي، خو د یمن والو کلکه اراده او په اسرائیل رژیم او له امریکایي یرغلګرو سره یې د مبارزې دوام د دې لامل شو چې امریکا خپله ماته ومني او د یمن والو له بریدونو د خلاصون په موخه د اوربند غوښتنه وکړي.
قدر من اوریدونکو رابسو د افغانستان ورسپان ته د افغانستان حشتې سو برسپانی بیا د هندستان او پاکستان ترمنز جګړې ته په اشاره سره په افغانستان کې د یو هندي توغندې د پریوتو خبر ورکړی دی. حشتې سو لیکي چې د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري دیا کړي چې هند د پاکستان پر پوځي مرکزونو شپږ توغندې توغولي چې وایي د افغانستان پر خاوره لګېدلې ده. د ورسپانی له راپور سره سم هغه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې شپږ بالیسټیک توغندې د هند د پنجاب ایالت د ادمپور له هوایي اډې توغول سوي دي. د پاکستان د پوځ ویان زیاته کړې ده چې هند په قصدي ډول په پنجاب کې هغه سیمې په نښه کوي چې سیکان پکښې میشتي څو د سیکانو او پاکستان ترمنځ دښمني راوپاړوي. چودري د هغه توغندۍ په تړاو نور جزئیات ورنه کړل چې په وینا د افغانستان پر خاوره لګېدلې، خو ټینګار یې وکړ چې د هند اقداماتو سیمه ییز امنیت له خطر سره مخ کړی دی. د ورسپانې له راپور سره سم د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي.
رابه شو د افغانستان ورسپانو ته. د ورسپانو په سر کې د افغانستان اطلاعات روز ورسپانې ته چې یو مطلب یې خپور کړی، عنوان یې دی: له پاکستانه تش لاس راشل شوي کډوال د لوږې او بې سرپناهۍ تر سیوري لاندې. د دې په اړه لیکي چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په دریو پړاوونو کې به افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي، او دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت وو، چې له دې شمیر یوازې 2.2 میلیونه بې اسناده یا ناقانونه کډوال ګڼل کېدل. او هغه مهال پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د امنیتي ستونزو له کبله یوازې ناقانونه کډوال له خپلې خاورې وباسي. خو وروسته یې بیا اعلان وکړ چې د افغانستان تابعیت کارت لرونکي هم وباسي، او دغه لړۍ یې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې، او تر دې دمه یې زرګونه کډوال د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته راشړل شوي دي. اطلاعات روز زیاتوي چې بیرته راستنیدونکي کډوال د پاکستان لخوا د ناوړه چلند، مالی تاوان او د انساني حقونو څخه د سرغړونې شکایت کوي، او وایي پاکستاني ځواکونه اجازه نه ورکوله چې کډوال خپل شتمنۍ له ځان سره انتقال کړي، او مجبور شوي چې خپل مالونه په کښته قیمت وپلوري او د اقتصادي زیان سره بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د افغانستان دغه ورسپانه لیکي چې افغانستان ته په داسې وخت کې له پاکستان څخه د افغانانو جبري شړل زیاتیږي چې له یوې خوا د طالبانو حکومت او له بلې خوا بیا د ډونالډ ټرمپ راتګ سره د افغانستان سره کېدونکې مرستې بندې شوي دي، او له روغتیایي سکتور نیولې تر لومړنیو مرستو هر څه په یوه نازک حالت کې قرار لري.
من اوریدونکو رابسو د افغانستان مسیر ورسپان ته چې یو مطلب یې خپور کړی دی، عنوان یې دی: چین او پاکستان له سرپرست حکومت سره ګډه غونډه ترسره کوي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د چین له ځانګړي استازي یوشیاو یونګ سره کتلي دي. د ورسپانې له راپور سره سم محمد صادق خان د چین له ځانګړي سای سره د نورو د کتنې پاکله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده، او یوازې یو عکس خپور کړی دی. مسیر لیکي: ټاکل سوې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه سي. د دغې درې اړخیزې غونډې موخه د هغو خبرو تعقیبول بلل سوی دی چې درې واړو هیوادونو پرې مخکې په درې اړخیز میکانیزم کې خبرې کړي وې، او په ګډو سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې سلام مشورې پکې ترسره شوې.
ډیر عزتمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.
درانا سرچینه
گران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. درانا سرچینه له یو بل پروګرام سره ز فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو. دا خبرونه د قران مجید د لقمان د مبارک سوره د شپږم او اووم آیتونو شأن نزول ته بیل شوې ده. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانوریدون کو نظر بن حارث د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یو سخت دښمن وو چې د هغه حضرت د زورولو او کړولو لپاره به هیڅ فرصت او موقع لاسنه ورکوله. هغه د قریشو د قبیلې له امیرانو ګڼل کېده. هغه د رسول الله مبارک لپاره د ستونزو کړاوونو او ګډوډۍ د رامنځته کولو ترڅنګ د خلکو په وړاندې د هغه حضرت د سپکاوی هلې ځلې کولې. له همدې عمله د پیغمبر اکرم له نورو مخالفانو سره یو ځای د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپل ټول وس او وسایل کارول. یوه ورځ د لمر لوېدو په وخت یې خپل ملګري لکه ابو جهل او همداشان رسول الله مبارک د کعبې شاته یو ځای ته راوغوښتل ترڅو حجت بشپړ کړي. هغوی ورته وویل که تاسو شتمنی، حیثیت، مقام او بادشاهي غواړئ نو د دې ټولو د پوره کولو لپاره چمتو یو، خو په دې شرط چې تاسو له دې نوي دین څخه لاس واخلئ. رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل خبره دا نه ده، زه د خدای رسول یم او پر ما یو کتاب نازل شوی دی چې زه په تاسو بشیر او نذیر شم. ما د خپل رب پیغام ورسوه او تا ته مې نصیحت وکړ که یې ومنې په دنیا او آخرت کې به ترې ګټه واخلئ.
عزتمنو دوستانو، نظر بن حارث یو له هغو شتمنو کسانو څخه و چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له بعثت وروسته یې خپل حیثیت او ګټې په خطر کې لیدلې. له همدې امله یې د خپلو ناپاکو موخو د ترلاسه کولو لپاره په لوی قیمت د ښار په کنجونو او د کعبې په شاوخوا کې ځینې کسان وګمارل، څو د اوازو او دروغو خپرولو سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت ته سپکاوی وکړي. هغه څه وکړه چې خپل اراده په نورو باندې مسلط کړي، په هغه قدرت سره چې هغه د شتمنیو په راټولولو سره ترلاسه کړی و. نظر د خپل ژوند یوه برخه په هیره او عراق کې تیره کړې وه. هغه د ایران د بادشاهانو د وضعیت او د ښه او بد په اړه د ایرانیانو د عقایدو په اړه معلومات درلودل. په کوڅه او بازار کې به یې په جنگ جګړو کې خلکو ته د رستم او اسفندیار په څیر پخوانۍ کیسې ویلې او له هغوی به یې غوښتل چې د هغه خبرې له نبی مکرم ویناو سره پرتله کړي. بیا به یې له خلکو وپوښتل څه وجه ده چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم ترمازیات فصیح دی. ای خلقو، زما او د محمد صلی الله علیه و آله و سلم په خبرو کې څه توپیر دی؟ که محمد د عاد او سمود د قوم او د سلیمان او داوود د پیغمبر د عظمت کیسه وکړي، زه د هیواد د پراخوالی او د اجم یعنی غیر عرب باچهانو د عظمت خبره کوم. که هغه تاسو ته د یوې ډلې کیسه لولي چې د خدای په قهر او غضب کې راښکته شوې وه، زه هم د ځینو خلکو کیسه کوم چې برکت یې درلود او کلونه کلونه یې په مځکه واکمني کوله. نظر په خپل ټول ذهني او جسمي ځواک سره هڅه وکړه چې د رسول الله مبارک اسلام او قرآن جعلی او دروغ معرفي کړي. هغه ادعا وکړه چې ځینو یهودي غلامانو هغه ته دا آیتونه ښودلي دي.
نظر ابن حارس چې کله په حیره کې اوسېده، نو یو ډول ایرانی ساز یې هم زده کړی و او د مکې خلکو ته به یې ور زده کوه. له هغه ځایه دوه ښځینه سندرغاړې کنیزې هم واخیستې او مکې ته یې راوستلې. کله چې نظر ولیدل چې د قرآن کریم آرام غږ او تازه موسیقي دومره اغیزمنه ده چې خلک یې د پیغمبر په لور واړول او د هغه حضرت خبرې یې اورېدلې، نو فیصله یې وکړه چې د پیغمبر له خوا وشانه خلک په یو بې طرفه عمل کې راولي او د ځوانانو اړتیاوې په غلط ډول پوره کړي. نظر د ځوانانو جنسي غریزې په نښه کړې او د مشهورو او ښایسته کنیزو په پیرلو سره هغه ځوانانو ته په ارزان او حتی وړیا ورکولې او هغوی یې فساد ته هڅول. هغه دغه سپکه حیواني طریقه د هغو ځوانانو لپاره کاروله چې تر اوسه یې په پیغمبر ایمان نه درلود، ځکه چې پوهېده چې ډیر زر یا پس به د رسول الله مبارک خوږې خبرې په دوی اغیزه وکړي او دوی به ورسره یوځای شي. نظر د نڅا او ګډا او موسیقۍ د محفلونو په جوړولو سره خپل بازار ګرم کړ او ځوانان یې په خپله لومه کې ښکېلول. دغه خبیث سړی نه یوازې د خپل ناکاره کار په مشغولوونکو اړخونو نه قانع کېده، بلکې د الهي آیتونو د مسخره کولو لپاره له خپلو پوچو او باطلو کړنو څخه کار اخیسته. په دغه وخت کې د سوره لقمان شپږم او وم نمبر آیتونه نازل شول او د گمراهانو دغه عمل ته اشاره وکړه او وی فرمایل: منی چې خلک د نادانۍ له مخې د خدای له لارې گمراه کړي او الهي آیتونو پورې ملنډې ووهي، هغوی لپاره خواروونکی عذاب دی. او کله چې په هغوی زمونږ آیتونه ولوستل شي، نو په تکبر سره مخ اړوي لکه چې نه یې وي اورېدلې، لکه چې اصلا غوږونه یې درانه وي، نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری.
د سورې لقمان شپږم آیت د درواغو او بې ګټې الفاظو اخیستلو ته اشاره کوي. یشتری لهو الحدیث د درواغو او فضول کلمو اخیستل یا په دې ډول دی چې په حقیقت کې د پیسو په ورکولو سره خرافي او باطلی افسانې ترلاسه کوي، لکه څنګه چې د نظر بن حارس په کیسه کې راغلی دی. یا دا په دې ډول د غونډو او دروغو او عیش عشرت او د سندرغاړو کنیزانو باید واخلي. د تعجب خبره دا ده چې دغو ړندو دروغجن او بې ګټې مطلبونه په خورا ګرانه بیه پیرل، خو هغه الهي آیتونه او حکمتونه یې له پامه غورځول چې پاک خدای ورته په وړیا توګه ورکول. البته لهو الحدیث یو پراخ مفهوم لري چې په هغه کې هر هغه تفریحي او بې ځایه خبرې یا سندرې شامل دي چې خلک د فضیلت او گمراهی په لور بوزي. که هغه د فحشا او په هوس ککړې سندرې وي یا هغه خبرې چې خلک نه د سندرو له لارې بلکې د خبرو او نورې محتوا له لارې فساد لوري ته بوزي، یا لکه اساطیری کیسو او خرافات چې له حقیقت څخه د خلکو انحراف لامل کیږي، همدارنګه بیهوده او بیګټې خبرې چې د ملنډې وهانې خبرې وي چې د حق د له منځه وړلو او د ایمان د بنسټونو د کمزوري کولو لپاره وړاندې کیږي، لکه چې له ابو جهل او د هغه له ملګرو نقل شوي چې رسول الله مبارک د زقوم او د هغه د میوې د مشرکانو دننه ډکېدا خبره وکړه. ابو جهل وویل داسې ونه زموږ په مځکه کې نه پیدا کیږي، په تاسو کې څوک د زقوم په معنا پوهیږي؟ د افریقای یو سړی هلته حاضر و، هغه وویل زقوم یعنی زرقوم په افریقایي ژبه کې مکۍ او خرما دی. نو ابو جهل قریشو ته مخ ور واړوه او ورته یې وویل آیا ته غواړې چې زه تاسو ته له هغه زقوم خواړه درکړم چې محمد موږ په هغه ګواښي؟ بیا یې کسان ولیږل او کوچ یا مکۍ او خرما یې تیار کړل او ویې ویل دا همهغه زقوم دی، او په دې ډول یې په الهي آیتونو ملنډې ووهلې. البته دلته هم د صافات سورت 48 آیت نازل شو او هغه او د هغه پیروانو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ او ویې ویل دا یوه ونه ده چې د دوژخ له ژورو څخه را ټوکیږي.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د رڼا سرچینې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسی، په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان. تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یو تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواخ دی. کچیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو درپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل الله شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کې خودلې دي چې بره لاشي. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او کچیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشي. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکریه کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.